ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبري غړې کې د ما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلی او سلامونه و منی په خیبر قبایلی سیمه کې د دو ډلو ترمنځ یو شخړه د دې خبرونه سر موضوع ده د دین علاوه یو شمیر نور کورنی سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي د خبرونه پرسته نیمه کې به مشالونه او د سولې پر لور خبرونه هم ووري خو له هر څه مخکې خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په خبر ایجنسی کې د امن لخر سلور غړي وشل شوې دي د خبر پښتونخوا ځنې کارکونکو وای حکومت ورته د تیری ډیر مودې راهیسې تنخواګانی نه دی ورکړي او د جرمنی چانسلر انګلا میرکل وای اروپا نور په امریکا او برتانیا تکیه نشي کولی د خبرونو تفصیل په خبر ایجنسی کې د امن لخر په خپل منځي جګړه کې سلور تناوشل شوې دي د یادې ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته تیر شپه وویل چې بیګا په زخخیلو بازار کې د توحید الاسلام په نوم امن لخر کې د دوو ډلو ترمنځ په ځینو خبرو اختلافات رامنځته شول او په یو بلې ډسې پیل کړې چې پکې نور 500 رضاکاران زخمیان شوي هم دي د مشال ریډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي دغه جګړه د کمانډر خان محمد او کمانډر محمود د کسانو ترمنځ شوې چې تر ډیره وخته جاري وه چارواکي وایي تیر شپه ایف سی زواک د زخخیلو بازار سیمه په خپل ولکه کې اغستی د امن لخکر د غړو ترمنځ یې ډسې بندې کړي او د دغې پیښې پلټنې یې پیل کړي دي د خیبر پښتونخوا د ورکرز ویلفیر بورډ کارکونکي وایي د 1500 څخه زیات کارکونکو ته د تیرو 11 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې د ورکرز ویلفیر بورډ تر لاندې کارکونکي مدثر امین نن مشال ریډیو ته ویل حکومت ورته تنخوا نه ورکوي او د نوکریانو ختمولو لپاره ورته بهانې هم لټوي
زمون ټول اس میاشتې شوې قسم دې کوم تاسو غیا مچې او مونږه تاړو چاته انسانان نه کارو مونږه ډېر غریب خلک یو جی قسم دې زمون ما شومان نری د سکولونو نه راوتل د فیسونو د وجه دکانداران مونږ لک نور سودا نه راکې قرض نه راکې ډاکټر مونږ ته علاج نه کوي
د ورکرز ویلفیر بورډ تر انتظام لاندې په خبر پښتونخوا کې نستي شپېته تعلیمي ادارې کار کوي چې د کارکونکو شمیرې شاوخوا 400 دي حکومتي چارواکو لا د دې غوښتنو په ثواب کې سندې ویلې په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادی ویلي حکومت د خلکو په خوندیتوب او د لادرکه کسانو په موندلو کې پاتې راغلی دی تیر ورځ په کوټه کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د ډاکټرانو یوې اتحادی صوبایي مشر جمال شاه کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې په صوبا کې اوس هم د ډاکټرانو تختونی دوام لري
په دې میاس کې د نننه د سلرم پنځم هغه کاری د چې کی پیرا میډیکل سټاف او د وای ډی اس رکشین ستو دا په پروګرام جوړ کی چې نو موږ یو احتجاجي طریقه د جمهوریت په طریقه باندې موږ د دې خلاف راوتل یو او مزید موږ د اعلی عمل دی ان شاء الله تعالی چې کدا خلک نسو گرفتار چې دا چا وکي کدا نسو موږ احتجاج به نور مست پر مخ زی
د ډاکټرانو اتحادیه وای پروانه اونۍ کې پکوټا کې دوه چینایان او یو تاجر تختبل شوی دی د دې احتجاج په اړه حکومتي چارواکو لا سندي ویلي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي استازو مشر شاجی ګل افریدی وايي موجوده وفاقي بجټ په داسې حال کې پارلیمان ته وړاندې شوی چې د قبایلو برخه پکې ډېره کمه ده نوموړي تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی هڅه وکړه چې د بجټ نه وړاندې قبایلي سیمې د خبر پښتونخوا سره شامل کړي او قبایلي ولس هم د نورو برخو د خلکو عمره پرمختیايي بجټ ترلاسه کړي خو بریالي نشول شاجی ګل افریدی زیاته کړه
دمو ته ډیولپمنټ فند په بجټ کې 2000 روپے د سړي په سر ملويږي او نور پاکستانيانو ته 5000 روپے فق حکومت نه ملويږي او تقریبا 15-16000 پورې د صوبې نه هغه چې کوم صوبا ټیکس جنریټ کوي دا څنګه نو یو کس په سر باندې 3000 روپے ډیولپمنټ په ملويږي
د یادونې ده چې د تیر خالی په ورځ فاټا سیاسي اتحاد یو شمېر قبایلي پارلماني استازو وفاقي حکومت ته دړکه ورکړي چې که د یادو سیمو اصلاحاتي بل منصور نکړل شو نو دوی به د روجې نه پس تر نه کوي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره استرالیا وای په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به نور 1.5 پوځیان د هیواد ته واستوي د استرالیا دفاع وزیر میری سپین نن د هیواد د سینټ یوې کمیټې ته وویل چې د نیټو امریکا په غوښتنه افغانستان کې د خپلو پوځي سلاکارانو شمیره سیوا کوي نوموړي وویل د ترهګرۍ پر ضد نړیواله جګړه کې افغانستان ډېر اهمیت لري او دې ته په کتو سره په د هیواد کې د غوث ملاتړ ماموریت کې د استرالیا برخه سیوا کېدل له وخت سره سم او مناسب دي له دې ګام سره به په افغانستان کې استرالیایي پوځیانو شمیره 300 ته ورسیږي چې ټول یې جنگي ذمہواري ترسره کوي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وای په امریکا کې د ډونلډ ترامپ د ولسمشر جوړېدلو او اروپای یونین نه د برتانیا له وتلو وروسته یورپ نور په واشنگټن او لندن مکمله تکیه نشي کولی. انګلا مرکل تېره ورځ په میونخ کې یوې انتخاباتي لاریون ته وویل که څه هم د امریکا او برتانیا په څیر اتحادي هیوادونو سره دوستانه تعلقات ساتل ډېر مهم دي، خو هغه په دغه هیوادونو نور عمله نه تړي او پکار ده چې نور اروپایي هیوادونه هم د خپل مرام لپاره په خپل کار وکړي. نوموړی په دغه موقع زیاته کړه چې په نورو د تکیه کولو هغه وختونه تیر شول. د فرانس نوی منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون وای نن به په پیرس کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال د نوموړي یو شمېر غوښتنې وکړي. مکرون چې د روانې میاشتې په 10 نیټه د فرانس په ولسمشریزو انتخاباتو کې په واضحه اکثریت منتخب شوی، وای چې له روس سره په یو شمېر نړیوالو موضوعاتو خبرې کول ډېر ضروري دي، ځکه چې دا ګڼ شمېر نړیوالې مسئلې بې د سخت موقف اختیارولو نشي هوارېدلی. هغه سخت مسایل چې دا وخت ورسره دواړه هیوادونه مختی پکې د فرانس پولیس مشرزو انتخاباتو کې د روس مبینه لاسوهنه، د شام په کورنۍ جګړه کې لولس مشر بشار الاسد سره د روس مرسته او په یوکرین کې د مسکو مداخلت شامل دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او وسته رفت انجمنه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، بنو او کوئټه کې به موسم ګرم او اوچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وي، په بنو کې به زیات نه زیات 44 او کم نه کم 23، او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته نیسا اجمل او د موسم حال او د کرنټ صوبه مو د رفت انجم ناوړې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: په خیبر قبایلی سیمه کې د امن دوه لخرو ترمنځ د شخړې حال به ووري. د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د ورکر ویلفیر بورډ کارکونکي وایي چې حکومت دوی ته تنخواګانې نه ورکوي.
دا یو لسم میا شروع ده، تقریبا کال برابر شو زمون سمرګری چې وغه د ورکینګ فاکس کولینګ سیستم دغه کې واغی سیلری زو شوې، زمون سیلری چې کم دي بند کړی دي.
په کوټه کې ځوانان ډاکټرانو د تختونو پر ضد مظاهره کړي.
په دې میاس کې د نننه د سلرم 15 ما غوکاری د سکیږي د تر ډاکټر خالشه باندې هم لوس هغه کېدو کوشش وسو د ډاکټر میت صاحب باندې وسو.
په پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډلې د یو شمیر بریدونو ذمہواري قبول کړی دي، خو حکومت دا نظر لري
اصل کې اوس په دې سره پراپر د وجود راغی چې دا پراپر دفتری یا دغه څو علاقه باندې کوم شي هغه ته لیکي وجود.
یو شمیر نور کورنی سیمه زونړیوال مطالب مدل هم وروړي. مشالونه او د سولې پر لور به هم ووري د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه د خیبر قبایلی سیمې په بازار جخخیلو کې د توحید اسلام په نوم عمل لخر کې د دوه ډلو ترمنځ په ځینو خبرو اختلاف رامنځته شول او په یو بل یې ډزې پیل کړې، چې په نتیجه کې د عمل لخر څلور رضاکار ووژل شول او 15 پکې جوړ شول. خو اوس هلته حالات کنټرول دی او دغه جګړه ودریدلې ده. نور تفصیل فرحت شنواری راکړي.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه د خیبر ایجنسۍ په لری پرته سیمه بازار زخخیلو کې د امن لخکر توحید الاسلام کې دننه د دوو ډلو ترمنځ په ځینې خبرو باندې تاوتریخوالی رامنځته شو او په یو بلې ډزې پیل کړې، چې په نتیجه کې د امن لخکر څلور رضاکار ووژل شول او 15 پکې جوبل شول. د بازار زخخیلو نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه دغه جګړه د دغه امن لخر د کمانډر خان محمد او کمانډر محمود کسانو ترمنز شوې ده چې تر ډیره وخت پورې دوام لرلو او په یو بلې سپکی او درنې وسلې استعمال کړې دي. امنیتی چارواکي وایي چې تیر شپه نا وخت اف سی زواک سرتیرو د بازار زخخیلو سیمه په خپل ولکه کې واخیسته او هلته د امن لخر د غړو ترمنز ډزبندي وکړه او د دغه پیښې په لټنې پیل کړې دي. یاد دی وی چې د بازار زخخیلو امن لخر توحید الاسلام د تیرې اوږدې مودې رئیس په بازار زخخیلو او تیرا کې د حکومت په ملاتړ د وسلوالو ډلو سره مزاحمت کوي او په دې سیمو کې نه پرېږدي. بازار زخخیل د افغانستان ننګرهار سره لګېدلې سیمه ده. چرته نه چې په ګاډو کې خیبر ایجنسۍ ته تجارتي مالونه راوړل کیږي. په بازار زخخیلو کې پخوا یو شمېر وسلوالې ډلې وي، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او د حکومت واکمني پکې بحال شوې ده او پرمختیایي کارونه هم پکې پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه نیشن لیکي چې که څه هم د پاکستان حکومتي او امنیتي ادارې دعوی کوي چې ضرب عضب او رد الفساد پوځي عملیاتو په نتیجه کې قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي، خو ځمکني حقایق له دې برعکس ښکاري. په دې اړه نور تفصیل دی وړې د مینه پس. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک لیکي چې په دې نګدو کې د قبایلی سیمو په اړه د پیاوړو هیوادونو د ایوانونو نه کوم خبرونه رابرسیره کیږي، هغه یو وار بیا ډیر ناوړه دي. د لیکوال په خبره د راپورونو له مخه سورځ مخکې په شمالي وزیرستان کې که د ترسره شوي بې پیلټه الوتکې د برید خبره رښتیا وي، نو دا په تیرو څو میاشتو کې په یاده سیمه کې دریم برید دی. د پاکستان هوایي ځواک هم په شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي سیمه کې د وسلوالو په پټنځایونو بریدونه ترسره کړي. د دې ترڅنګ د رسنو د راپورونو له مخه په یادو سیمو کې په امنیتي سرتیرو د امن لښکرو په غړیو بریدونه هم دوام لري. او څو ورځې مخکې یوې اردو ورځپاڼې راپور ورکړی چې په شمالي وزیرستان کې د مقامي انتظامیې او امنیتي ځواکونو په ملاتړ یوه مقامی کمیټه د یادو سیمو په ټولنیز ژوند ځکه زیات رسوخ کاروي چې ورته د مولا نذیر ډلې د وسلوالو حمایت ترلاسه دی. یادې ډلې څو ورځې مخکې په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند مقامی مشر عزیز الله وزیر تختولی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې دغه خو یوازې د شمالي وزیرستان نه راپور شوي خبرونه دي، بلخوا تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د روانې میاشتې په 22مه نیټه د داخله چارو په اړه د سینټ قائمه کمیټه ته د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د سینټ غړي صالح شاه ویلي دي چې چارواکو وسلوالو طالبانو ته په بنو، ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د دفترونو کولاولو اجازه ورکړی دی. په کمیټه کې موجوده د داخله چارو د وزارت لوړپوړو چارواکو د سینیټر صالح شاه دا داوا رد نکړه. د ورځپاڼې په خبره دغه ټول راپورونه د رجحان ته اشاره کوي چې قبایلي سیمونه یو وار بیا بد خبرونه راوځي چې نه یوازې د یادو سیمو د پښتنو قبایلو لپاره بدمرغي ده، بلکې د ټول پاکستان لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. ځکه که یو وار بیا قبایلي سیمې د وسلوالو ډلو او افغان طالبانو لپاره د فعالیتونو مرکز شي، نو دا به ټول پاکستان کې خپریږي او بیا دغه ډلې نه یوازې په پاکستان دننه د مجرمینو ډلو سره ملګري شي، بلکې په افغانستان کې هم لاسوهنې کوي چې له وجې د پاکستان داخله او خارجه تګلارې هم اغېزمنې کېدای شي. د ورځپاڼې په خبره لکه څنګه چې د میندنی ختیځ امن ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو د پراخېدو نه خطر دی، همدغسې په پاکستان کې هم د سختدریزۍ مفکوره د دیوبندي مکتبې فکر نه راوځي او ورته په پنجاب کې د وهابي سختدریزۍ مفکورې لپاره لاره هوارېږي چې عمومي نتیجه به په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پیاوړتیا وي.
د سولې پر لور
خپل خاوره
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چوجو ولی بیا ته چوجو
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د ورکرز ویلفیر بورډ د لاندې د ټیکنیکل ایجوکیشن له 1500 زیات کارکونکو ته له یو لسو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې دا کارکونکي وایي چې نږدې 15 کاله یې نوکری وکړه او اوس یې حکومت د سرکاري ملازمت حیثیت منلو ته هم نه دي تیار په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف سینا
د ورکرز ویلفیر بورډ د تنظیم لاندې د پیښور ټیکنیکل کالج کارکونکې عبد الله مسعود وایي چې حکومت ورته تنخواه نه ورکوي او د نوکرۍ د ختمولو لپاره ورته هم هیلې بهانې ګوري
دا یو لسمه میاشت شروع ده تقریبا کال برابر شو زمونږ سمرګری چې وغه د ورکینګ فاکس کولینګ سیستم دغه کې واغی سیلری زو شوي زمونږ سیلری چې کم دي بند کړی دي دی 15 کال پس مونږ ته وای چې یار ستاسو اپروول نشته او ستاسو داسې مختلف قسم نورې مسلې دي
د ورکرز ویلفیر بورډ یو بل کارکونکي مدثر امین وای چې د تنخانه تر لاسه کېدو لوجې ماشومان هم د ژوند له بنیادی اسانتیاو محروم شوي دي
زمون ټول اس میاشت شوې قسم دې کوم تاسو غیا مچې او مونږه تاړو چاته انسانان نه ښکارو مونږه ډېر غریب خلک یو چې قسم دې زمون ماشومان نری د سکولونو نه راوتل د فیسونو د وجه دکانداران مونږه نور سودا نه راکې قرض نه راکې ډاکټر مونږ ته علاج نه کوي
د 2000 کال نه وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د ورکرز ویلفیر بورډ د لاندې شاوخوا لس تعلیمي ادارې وي د عوامي نېشنل ګونو پاکستان پیپلز پارټي په تیر حکومت کې په صوبه کې دغه تعلیمي ادارو شمیر شپېتو ته ورسید خو په 2013 کې د نوي حکومتونو د راتلو سره یادې ادارې د بودیجې د کمښت سره مخ شوې او د تیرو دریو کلونو راهیسې کارکونکي د تنخواګانو په وخت د نه ترلاسه کېدو پر ضد احتجاجونه کوي د ورکرز ویلفیر بورډ د امانګل د تعلیمي ادارې خزینه کارکونکي عظما اجمل وایي
او د یو سوي چې نستا اوس جاب نشته تاسو اسې و استاد د ټول ایزا کما چې مونوټیک میټریک ټیک او دغه دی پولیټیک دی دا ټول ختم بشي دا اړشته نن ولې دا 15 کال سره نیم کال دی چې موږ کوم سیلری راکړه په اسې خیرات زکاتو یا څه چلو موږ په دې خبرې نه پوهیږو
کارکون کو ته د تنخواګانو نه تر لاسه کېدو په اړه مو د خیبر پښتونخوا د مهنت وزیري انیسا زیب طاهر خیلی سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیخبر
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه ته په بلوچستان کې ډاکټران ویلي دي چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې یو دل بیا پاتې راغلي چې لامل د اغوا یا تختونې پیښې زیاتې شوې دي دوی د حکومت څخه ولستا د تحفظ ورکول وغوښتنه کړې ده نور حال ایوب ترین ناکي
د ځوان ډاکټران دوی ته دي تر اتمام لاندې تر ورس په کوټه کې وایي چې جاجه مظاهره وسوه ومزاره ته وینا کوم کوول چې پروانه ونې کې دوه چنای شاریان او یو تاجر د کوټ شار څخه اغواسوي دي د غډول د صوبې د نامتو ډاکټر سرجن جمیل د اغوا کولو حادثه ده خو حکومت دغه پیښ په مخنیوي کې پاتره راغلي دي په دې اړه د پیرا میډیکل سټاف صوبای چیرمن جمال شاکاکر راته وویل
په دې میاس کې د ننه د سلرم پنځم اغواکاری د سکیږي د تر ډاکټر خالصا باندې عمله وسو غوښته کوشش وسو د ډاکټر جمیل صاحب باندې وسو ډاکټر غفار باندې وسو ډاکټر اشناف اغواسو ډاکټر سعید اغواسو دا ټول یو سلسله دلته سیکشن ایئر ایجوکیشن عبدالله جان صاحب اغواسو نو پیرا میډیکل سٹاف اور دا وائی ڈی ایس رکشین استو دا پی پروگرام جوړ کی چورور 83 چورور سبا برنا کې اوس جمیل صاحب د کور سبا وڑی دا یوالات کی جنو مجه یو احتجاجی طریقہ دا جمهوریت په طریقہ باندې مجه د خلاف راوتلی او مزید مجه د عمل دی ان شاء الله تعالی چې کدا خلق نسو گرفتار چې دا چا وکي جمیل صاحب باندې چا حمله وکړه کدا نسو مجه احتجاج به نور مست پر مخ زی او مجه احتجاج کو ترغو
دا ډاکټرانو ویل چې پروانه اونۍ کې د تشتولو په پیښ کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی دی په دې اړه بغوښو د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې او مشر ډاکټر حفیظ مندو خیل ته
دا غوکاری سلسله سي دا غوړ بیا راپورته سو یو ور بیا نه بلکې غسه درېدل نه د هر شپږ پر میاسي بعد یو ډاکټر یو بیوروکریټ یو تاجر خام مخه دوی غواکي کال مخ کې په خلشا صاحب نه دا غوا واقع سوی و دا خلګې نو کو گرفتار دوی ورځې مخ کې مخسم پر سلور بجې د جمیل صاحب پر کور باندې په هاي الرټ کې چې 12 غنټې سوی کم چانی زغوا کړیو دا غه بعد د جمیل صاحب پر کور باندې حمله وسو او په عملې کې چې دی جمیل صاحب بچاو سو او دوی راوښتیو لیکن دا سلسله چې دا دوی نه دا وی چې موږ حکومت یو او موږ ته پروټیکشن درکو نه هغه خر گرفتار کړي نو نن موږ په دا سلسله کې احتجاجن یو اوسګړی سرلای ورته ویاس چې موږ قربان کړي پر دې باندې چې الله پاک د ذاتي موږ باندې رام وکي چونکه موږ جمهوریت حکومت یې اج موږ سکیورټی ایجنسیز دی هغه ټوټل موږ ته فیر معلومات دي چې دوی فیل سو او موږ ته کم تحفظ راکوي هغه نه کیره
احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د ډاکټرانو په ګډون د ټول شاریانو د حفاظت لپاره سخت قانونه پورته کړي د دې ونې ورده چې د مې د میاس په سره رښتما نیټه د کوټې د جناټون څخه د وی مېرمنې په ګډون دوه چنای شاریان تشتول سی وو د غړول د مارچ په 15 نیټه د کوټ څخه د بلوچستان د لوړز د کرسکتر عبد الله جان قریش تشتول سی وو چې لاو سم لا دره کدي خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي او ځل بیا ادا کړی دی چې تشتول سی کسان به ډیر ژر را خوش کړل سی ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
مشال رادیو هر اورز د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لاندو سپو 2013 15,385 او 15,285 کیلو هرتز
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو پام د پاناما اسنادو په اړه د پلټونو موضوع تر راګرځوم د پاناما اسنادو د نورو پلټونو لپاره جوړ کړل شوی مشترکه پلټنې دی ډلې روان دي او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز د غړل ته وړاندې شوی او په دغه موقع د یادې ډلې په طریقې کار اعتراض هم کړی نور تفصیل سراج ظهیر راکړي
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي علي محمد د حسین نواز لخوا اعتراضات د هغوی ناکامي بولی او وایي چې دا ټول ادارې د مرکزی حکومت تابع دي
د سوالنامه چې کوم د حسین نواز سره پای باندې اعتراض کړی دی دا ما ته غوږ دی په ځخه لوي چې دا ادارې چې کوم دي نه دا قانوني تور چې کوم دي نه دا میا نواز شریف صاحب د حکومت بلاندې دي نو که اعتراض کو غوږ به کو
مشال ریډیو چې په دې اړه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان نو پختل نو دا غوي نه و
مکمل طور منگا دا قانون پاس تاریخ ہوگا سپریم کورٹ بینچ سے تشکیل کری اگر منوان منگ منو ام دا وجدا چی دے تراز باوجود منگا دا قانون احترام کو
وزیر اعظم نو شریف دو زوی حسین نواز لخوا پور تکل شوی اعتراضاتو باندی نن دا گل پورس پا سپریم کورٹ کی دا عمل درامت پا نوم بینچ اور ایدن کوی چپکی بدیادو اعتراضاتو جاج اغستل کی گی یاد دیوی چپ شلم اپریل دا پاناما اسنادو دا مقدمی پا سلام کې د نورو پلټنو لپاره سپریم کورټ د ګډ پلټنیز ډلې جوړولو اعلان کړی وو چې په دوه میاشتو کې به خپل ریپورت سپریم کورټ ته وړاندې کوي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم چې په ورزو جلال آباد ته د ننګرهار د امنیې قومندانۍ چارواکي وایي چې یو لسټنې له دای سره په تړاو نیولي چې ګردو یې په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی. نور حال د باز محمد عابد په دې راپورټ کې.
د ننګرهار امنیه قومندان ستر جنرال عبدالرحمن رحیمی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د دوشنبې یا ګل په ورځ هغه یو لستنه داعش وسلوال د رسنیو د استازو په وړاندې ودرول چې په تیره اونۍ کې د بیلابیلو عملیاتو او د کشفي معلوماتو په اساس نیولی وو. په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې جنرال رحیمی خبریالانو ته وویل
یو لستنه دایشان نیول شوی دی او ټول په خپل جرم صریحاً اعتراف کړی دا یو لستنه دایشان دی یو طالب ده چې په دې نیول شوی کسانو کې چې موږ د دایش کسان نیولی دی په دې کې پاکستانی ادبا او ایرانی ادبا پکې شامل دي.
له دایش سره په تړاو نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو په خیمانی سرګندوله. یو تن چې غوښتلې د دایش لیکو ته ورشي او د کشپی ادارو لخوا نیول شوی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
معلوم فخر الدین دی او موږ د ولایت قندوز یو خاصل وخت ما پاکستان کې تیر کړی و. هلته یو ظالم و عبدالرحمن په نوم باندې هغه موږ دوکه کړلو موږ یې راولېږلو د خپل فل باندې جات په خیمانه مو موږ سره جاتی شوی لري. د حالات نوم خبروم چې دا موږ ته بخل وی چې دا ماشومان لالي دا شان زنانه بغیر د نکانه چلین واغه په واده کوي موږ خو په لار کې گیر شلو.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ګډو امنیتی ځواکونو د پلټنې عملیات دوام لري چې تر دا مهاله د دولت وسلوال مخالفین په سلګونو تنه وژل شوي ټپین شوي او د قانون مونګلو ته سپارل شوي دي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. قسم په پاکستان کې د ورستو یو شمیر وسلوالو بریدونو ذمہواري اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش قبلوي خو بیا هم حکومت وای چې یا د ډله په دې هیواد کې د نشت برابر موجود کی لري. دا چې آیا په رښتیا هم اسلامي دولت وسلواله ډله د پاکستان کې فعال نه ده که څنګه، په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ترسره شو ترهګریدو پیښو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې اخیستې ده. دا ړومبی ځل نه دی چې یاد ډله په دغه هیواد کې د خپلې موجودګۍ نښې په ډاګه کوي، خو د پاکستان د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي خان ترڅنګ یو شمیر حکومتي او امنیتي چارواکي په هیواد کې د یاد ډلې موجودګۍ نه انکار کوي. دا چې د بیلابیلو خونړیو بریدونو د ذمواري قبلولو باوجود حکومتي ادارې د دې ډلې موجود کی نه منی. د دې پوښتنې په جواب کې په کراچۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي د ادارې مشر مظهر مشوانې دا نظر لري.
اصل کې اوس پر دې چې پراپر د وجود راغی چې دا پراپر دفتری یا د غوښو علاقې باندې کم شوی هغه ته لیکي چې وجود یو خبردار چې دغه هم خیال کې لري چې خدایي موجودګي دغه وجود نشته هم خیال کې لري کوم چې دغه واقع او شی غیر ذمہاری والی نو دا غی که څه صداقت سرکیت خونه غن نو دا خو کاروای نشته دا خو وجود نشو دا خو بیرونی د لاس هغه شو.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو سیړنیزې ادارې مشر محمد عامر رانا وایي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ په اړه د هغه هیواد د حکومتي ادارو په دریس کې تضاد هم دی او د موجودګۍ په تصور کې هم او زیاتوي.
بعض ادارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ داعش کی موجودگی نہیں ہے
هغه پاکستانی ادارې چې دا داوی کوي چې په پاکستان کې داعش موجودګي نه لري نو د دې داوی نه د هغوی مراد داوی چې د منځنی ختیځ نه دلته دا ډله نه دراغلی نو نشته. نو دا خو تر څه حده په حقیقت ولاړه خبره ده، ځکه چې نه خو عرب او نه نور وسلوال پاکستان ته راغلي دي، خو چې کومې مقامي وسلوالې ډلې دي لکه طالبان او لشکر جنگوي العالمي له هغوی سره یادې ډلې اتحاد کړی دی او له یو بل سره ستراتیژیکه ملګرتیا کوي. بله دا خبره هم د حکومت دریځ ردوي چې مقامي یا ځایي ډلو داعش سره بیعت کړی او بیا د دغه ځای ډلو بیعت منل شوی هم دی. نو اوس پاکستان ته پکار ده چې د دوی له موجودګۍ انکار کول بند کړي.
امیرانا وایی پا پاکستان کی دا داعش ڈلی دا موجود گئے پاڑا پا دغه حیوات کی سخت بنیادی تضاد روان دے. دا دغه حیوات دا خارجہ چار وزارت پا بیا بیا دا دوی موجودیت ردوی خو چکلا دا ترهگری دا پیخو نپس دا مقامی امنیتی دارو داوو تاو گو رئی نو حقوی وایی چی پا فلان کی زائی کی مو دا اسلامی دولت وسلوال ڈلی دم رفعالان وو وجل او یا ونی ول.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې 2:30 بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل نه.
خبر ایجنسی کې د امن لخر په خپل منسي جګړه کې سلور تنوشل شوې دي. د یادې ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال لیډیو ته تیر شپه ویل چې بیګا په زخه خېلو بازار کې د توحید الاسلام په نوم امن لخر کې د دوه ډلو ترمنس په ځینو خبرو اختلافات رامنځته شول او په یو بلې ډزې پیل کړي چې پکې نور 500 رضاکاران زخمیان شوي هم دي. په خبر پښتونخوا کې د ورکرز ویلفیر بورډ تر لاندې د ټیکنیکل کالج کارکونکو وای د 500 څخه زیاتو کارکونکو ته د 13 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. د ورکرز ویلفیر بورډ کارکونکو مدثر امین نن مشال ریډیو ته ویل حکومت ورته تنخواګانې نه ورکوي او د نوکریانو ختمول لپاره ورته بهانې هم لټوي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې تور پورې کړې چې حکومت د خلکو په خوندیتوب او د لادرکه کسانو په موندلو کې پاتې راغلی دی. تېر ورځ په کوټه کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د ډاکټرانو یوې اتحادیې صوبایي مشر جمال شاه کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې اوس هم د ډاکټرانو تختونی دوام لري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازو مشر شاجی ګل افریدی وایي موجوده وفاقي بجټ په داسې حال کې پارلیمان ته وړاندې شوی چې د قبایلو برخه پکې ډېره کمه ده. آسٹریلیا وای په افغانستان کې د طالبانو نور وسلوالو ډلو پر سي جګړه کې د افغان ځواکونو د روسنې لپاره به نور 13 پوځیان د هیواد ته واستوي. د آسٹریلیا دفاع وزیر نن د هیواد د سینټ یو کمیټې ته ویل چې د نېټو امریکا په غوښتنه افغانستان کې د خپل پوځي سلاکارانو شمیره سیوا کوي. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل وای په امریکا کې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدلو او اروپایي اتحادیې نه د برتانیې له وتلو وروسته یورپ نور په واشنگټن او لندن مکمله تکیه نشي کولی. او د فرانس نوی منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون وای نن په پاریس کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال له نوموړي یو شمېر غوښتنې وکړي.
د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل اوریدو. اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خبرونې مشالونه. د نن په مشالونه خبرونه کې د پښتونخوا د تاریخي کلی زیدی د خدای خدمتګارو او د ثوابه سره د باچا خان د تړون په اړه د خدای خدمتګار تحریک د غړي نعیم خان سره خبرې کوو. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنیری وړاندې کوي. را دي چې وورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پښتونخوا د تاریخي کلی زیدې د خدای خدمتګارو او د ثوابه سره د باچا خان د تړون په اړه د خدای خدمتګار تحریک د غړي نعیم خان سره خبرې کوو. د ثوابه د زیدی کلی خلکو د پښتنو په سیاسي او کلتوري تاریخ کې ډېر مهم کردار لوبولې دي. د باچا خان د ثوابه او په خاص توګه د زیدی کلی سره ډېر مینه و او دلته به وخت په وخت د اصلاحي غونډو او جرګو مرکو لپاره راتلو. د دې کلی عبدالعزیز خان کاکا د باچا خان په لومړنۍ ملګرو کې وو. په دغه اړه نور معلومات د نعیم خان نه ورو. زیدک لکه
د ثوابه زیلی او اهم کلی خود دې د ټول نلو زکا او خصوصي اهمیت کې نه اغا یو حواله دی. دې کې لیکي د تکیوسی یو تخانان وي او یو ته پښتانه وي. په دا زمون په مقامي ټرمینالي دی ګوته وي نو خانان او پښتانه دې موشه یو بل سره فيه کې مختلفي ده هم د غیر او بهر حال دا څنګه کړو په منځ کې محلو د کبیدو د دغه مطلب نه خبرې دغه تګم داشته. بہرحال خود عزیزی زنگ یو اہمیت چلے کا نا هغه په دې حواله لري چې د زیدی نامی ګرانی خدای خدمتگار عبدالعزیز خان راغله په کال 1900 په عام انتخابات کې دمنه کړو په هغه کې په توګه یو ډېر لوی ستر نامی ګرانی شخصیت ساده عبدالکلی صاحب کوم چې د ایشان اکاډمیک بانی دی هغه ته شکست ورکړو. عبدالعزیز خان بابا دا شخصیت و چې کله د ویدي نوم راځي نو هغه سره به د خدای خدمتګار عبدالعزیز خان بابا نوم هرومرو راځي.
د زیدی خدای خدمتگار عبدالعزیز خان د سیمې یو داسې نوموړی سیاسي او ولسی شخصیت و چې د باچا خان فکر او فلسفه یې عملي کړې وه او په دغه لاره کې یې د ځان او مال قربانۍ ورکړې دي. هغه د خپل ژوند خواوشا 40 کاله د جیل د تورو تمبو شاته تیر کړي وو. نعیم خان وایي عبدالعزیز خان لومړی یو روایتي خان و خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو د خپل ولس او خاورې په ننګ ودرېد او د ژوند تر اخري سا په خپل دریز قائم پاتې شو.
دلیل خان بابا داسې یو تاریخ خاص سره شخصیت و هغه د کلي خان او هغه خپل خانی دا وکړه روکه کړه ختم کړه او د پښتون قوم دپاره تکړه ځان یې خراب کړ او د هغې نه پس د هغه هغه سلسله تر زامونو تر حده خو دومره مضبوطه نه وه خو د هغه یو نسې چې د پښتون سټوډنټ فدرېشن د سند څانګې صدر و او هلته کې مدکې په سیاسي مسلو کې د پی ایس په مسله کې په دې بیک بون باندې ولګېده او هغه اوسم کې دی نو هغه مزدور بدن باندې په دې موجوده د کرایسس کې هغه ټول نه زیاته مخکې مخکې په ویل شیر باندې هغه په همت او حوصله سره له کومې کې پرسان کړي. عبدالعزیز خان کاکا سیاسي سړی نو کله چې دا تاریخ چلی چلو کنه نو هغه دغه د کینو عبدالعزیز خان بابا یو عام د کلی د معاشري سړی چې لږ څنګه او بیا د سپو جنګولو د مرغانو جنګولو د چرګانو جنګولو دغه شوق دی ته کله باچا خان راغی او عبدالعزیز خان بابا هغه خپل تاریخ کې شامل کړ نو هغه انسان چې کوم به سپی جنګو کوم به چرګ جنګو کوم یې دا ملزان دی شوکو هغه خدای پاک هغه درجه له ورکړه چې هغه په خدای کې الله تعالی داسې اثر واچو چې هغه به دوه سلو خبرې باچا سره وکړي هغه باندې یقین چې هغه به یو خپل انفلوئنس دی واچو او هغه نه به یقین چې هغه خبرو دغه مجلس نه به متاثره کېده.
بچا خان په زیدا مانیرې پنچپیر او خوشا کلیو کې ډېر ملګری لرل. په دوی کې ډېر خلک کروندګر او کسبګرو. بچا خان دوی ډېر عزت ورکاو او همدغه وجوا چې دوی هم خپل هر څه د تحریک نه قربان کړي وو. دا ټول خدای خدمتگار د خلکو د خدمت او خاورې د ازادۍ لپاره د عمل په میدان کې وو. نعیم خان د سیمې د خدای خدمتگارو په اړه صدا سی وایي.
یو ډیر عجب سړی دغه کا چې دغه نوم شیخ نور کاکا دی. شیخ نور کاکا تصبر سړی وو. هغه د ویزی کې لی هم په دغه خدای خدمتګارو کې شامل وو او بل یو کاکا کاکا نوم یې هم په خدای خدمتګارو کې شامل وو. تجمل خان د ویزی چې د عبدالعزیز خان دغه پرښته کې وو غالبا خوري کېده هغه هم ویزی کې په خدای خدمتګارو کې ډیر قربانۍ دی ایون تر اخیره پوری د ایفان در مارشل لا پوری د یونټ پوری او تر دې ویاله تر دې مارشل لاګانو پوری دا وخت لیو رول یو کردار او قربانی دا وو وی دا چې ډیر کسان دي قادر خان کا کا خدای خدمتګارو دا یو ډیر خدور او یو سیاسي دور او دې ته کې یقین چې سیاسي کله لري.
نعیم خان زیاتوي چې د باچا خان د ثوابې د یوسف زیو سره ډېره مینه وه. همدغه وجوه چې کله یې د پښتنو د خیر ښېګڼې لپاره پښتون ټرست جوړ کړ نو ثوابې له پکې هم برخه ورکړه. نعیم خان وایي په ډېرو مقو داسې شوي دي چې کله هم باچا خان د جیل نه خوشې شوی دی نو د خپلو ملګرو د حال احوال معلومولو لپاره نیخ ثوابې ته رسېدلې دی. باچا خان
چې جلال آباد څخه لاغې نه مخکې پښتون ټرست وکړو چې زه د هغې یو ممبر شپږ کسان چې قلندر مومن نامی گرامی شاعر او ادیب او جان پروفیسر جان زین نیاز او پاری کے میر دی دشا بچاو اپاری کے عبد ارباب غفار او تاکال او یو کو زوما یو د مردان کس دا بند اغا ترست دا او منبرانو ولا انکو ما غ وخت کی ابار هر حقن اعتماد ما او خو بیا کا وته یو زو نو مال د زمیدار ټول نگرانی مال په اوله کې وا چې چې دې ښه خلک دي او زمونږ دلته راغلي چې دوی په ځمکو قبضې کوي اکثر راغلی دی نه د دې خصمانه کې ساره لاشي خو ولاړ و نه چلېږو خو بره د هغې ثبتونه خبر هر څه ماسره کړېږي او کله چې جواهر لال د کې راته نو د هغه یو تاریخي دغه ماسره شوي چې نجیب الله نجو بابا د مانېرا هغه ریسي وکړې دی او هغه تصویر ما سره اوس هم چې دی دغه هلته کې شاته پراتې دي په ریکارډ کښې راسره پراتې دي جواهر لال نجو بابا او ورسره ډاکټر خان صاحب وو درېو والو په مس کښې مدي په هلته کې اولاډ بیا ریسیو کړی دی
باچا خان یو رښتینی ولسی مشر وو د ولس په قوت باور لره نعیم خان وایي چې کله به هم د هغوی کلي ته راتلو نو څوک به نه خبرول هغه په دې باور نه لرلو چې خلک د خپل کارونه پرېږدي او د هغه هر کلي ته دې ودرېږي نعیم خان موږ سره د خپلو یادو یوه کیسه شریکوي
زه اکثر پیاجی چې لاندې کړي چې یو پروګرام و دلسه و باچا خان هغې د خپل پټري نه تېر وکړو ادې وړه کې ډډه کړو ما سړي خپل زو غونډه ګډا عالم کړي ته چې څنګه راورسېدم نو باچا خان زموږ ډېره کې د ګاډي نه کوزېده ما ورته زه شاته بریک وو ما ته پته نه وه چې باچا خان زموږ ځای ته راځي او دا زه ګریډ نه شته دی چې ما څه نو چا د لاس نه ونیسو نو غوتۍ نه وتی نه بکې دوی پنه نه من ډېره وانه کړې وه د بل په لېږو ته وویل چې لکه مومنده زه څنګه سملاستم خو پاتې کېدم هغه طرف ته ګېته نی کنه هلته چا ورته وویل چې باچا خان هغه کمره روانه شوې ده که نه دې ته ده راځه دا د هغه هغه د هغه ملګري دی پېژندل او خپل ځای دی پېژندل خپله کمره د هم په هغه وي د ملګرو په ځای کښې هغه پېژنده چې څنګه خلک خبر شو باچا خان د دنیا کښې ډېر راغله او بیا خپلې خبرې کړې ورته وکړې خو دا رابطه به چاته د هغه نه وي چې مېمانه راشي اما ریسي وکړي اما نه مروغ چې مخ وکړي د قدرتي کارو او چې به رابطه وي نو حیران به شي چې خلک به وپاسې واپس به تلی چې چاته پته وه کوټي باندې به نانا ماشومان به کوټي ډکې دي او باچا خان به هغه به تر وړي خانه پورې را شوی وو نو دوی به خلکو په دې حال د دومره مینه او دومره عقیدت په سره به خلکو وو او بیا به کورونو ته هم چا به دی باچا خان زمونږ کور ته راشه چا به دی زمونږ کور ته راشه او چېرې چا ماشوم په سر یې لاس ایښی دی هغه ماشوم بیا راغه شوی دی هغه بیا پرېښودی نه دی دا د باچا خان د صحابه د خلکو سره د هغه خپله مینه د هغه عقیدت او دا ټولې خبرې چې دم ده وي
نعیم خان په دغه اړه نور وایي چې باچا خان د ټولنې د بې برخې او بې وسه طبقې ملګری وو غوښتلی چې د تعلیم او عدم تشدد د لارې د خپل اولس حقونه وګټي د نعیم خان په وینا د یو اوږد او ستونزمن مزل و خو د باچا خان او دغه د ملګرو د حوصلې او عقیدې پر وړاندې دغه ټولې ستونزې اسانې وې باچا خان چې چېرته راغلی دی خان سره
مې راغلی د پسماندو طبقو سره راغلی دی دوی چې تنظیم جوړ کړی دی په هر کلي کښې تنظیم جوړ کړی دی او د خپل د تنظیم مشر معتبره د موټرو د شتمن خاوندو د اوربو خاوندو جوړ کړی غریب مخلوق یې جوړ کړی غریب کسبګر جوړ کړی غریب له چې ته دا احساس ورکړې چې ته زما نه په عزت کښې څه کم یې نو یقیناً دا دی چې د خان په ځای بیا غریب چې نه خپل سر شیندي خان به دولت وشیندي خو غریب به سره سر شیندي دا د هغه ډېر لوی گریٹنس وو چې باچا خان دې خلکو ته دا احساس ورکړ باچا خان اول عمل په خپله کړی دی وروستو یې ملګرو کړی دی نو باچا خان عملي انسان وو ځکه یې عملي ملګري پیدا کړي دي
نعیم خان د افغانستان د سور انقلاب خبره کوي او وایي چې کله د تشدد لاره ونیول شي نو انجام یې نور تشدد او بېقراري وي هغه وایي چې د افغانستان د سور انقلاب په ورځو کې هغه د باچا خان ملاقات له اوتمانځو ته لاړه د باچا خان د دغه انقلاب په اړه څه فکر و د نعیم خان نه اورو
کله چې د سور انقلاب راغی د هغې نه پت زه لاړم په دیارلسمه ورځ باندې زه لاړم چېرې چې باچا خان سره لم هغه چې لاړم نو احمد کاکا هلته کښې وو باچا خان بل نه خبرې مبرې وکړې ما څنګه څنګه باچا خان خفه دی نو ما ته باچا خان ولې خفه دی چې په باچا خان باندې یو ټینشن دی ما څنګه دي محمد کرکی راغی او باچا خان ته وویل چې باچا خان انقلاب راغی او کامیاب شو اوس به څه کوو باچا خان ورته وی چې کرکی انقلاب دی کامیاب نری را کچری او دا چې دا نو دا غره د پښتنو مشره دا کبلی مشره دا د دې د دې کې د دې د دې د ورا غونډې د سره سلام مشوره کې اته دی وکړو انا من الله خان رزین چې دې نو ته کل کړو بیر مخلال د مشری روایت ارکم چې نه غیته ولکتل بیر خو خو کارونه کوو خمس دی نو کړو خو دې مشری لا نه غونډه کې ایڈوانس لا دا دا خلک راټولې او د امن خبرې وکړي ارکایو ته وی چې نو تا خان دې امن په خي دا خبره نه کوي چې په توفق خو خلی باندې خبره کوي دا تا خان وکړي چې بس دې سره کې چې ترالي د امان رائے ماخلا ټول توفق د دربي د توفق استعمال کا او مقدس شي چې یو کال په افغانستان کې امن وو دا کال نه پس هغه من داخ بدن دې چې څرنه نه پورې مونږ دی امور کې شو دي دا له با تا خان هغه د امن خبره وا چې تل بدن نه او د پوری او د بم او د اخری جنبی پاتی که دینو سرکل بپاتیو، ایتلر بپاتیو، مسئولینی بپاتیو حلاکو خان چنگیز خان نمونه بپاتیو، ندرنی ری پاتی ملا امن فلسفی جنبی دی، او دیت تزار سجدد، لاری چاک پری کری دی، اغا ختم دید، اغا یوس و تاریخ دی، خن نظر نیادیگی
اوردون کو دا غواز منگا دنن خبرونه بل ونه بعد عدم تشدد د نور مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو مشالونه خبرونه مو اوریدو. اوس وخت راغلی دی د ونی دی خبرونې د سولې پر لور. نن د سولې پر لور خبرونه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د میرمنو پر رول خبرې شوې. دا خبرونه درته بشیر ګواخ جوړوي او د هر یک شنبه او دوشنبه په ورځو یې له مشال ریډیو اوریدلی شئ. نو راځئ چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره د سولې تړون وکړ. له بلې خوا حکومت له ډېر وخت راهیسې طالبانو سره هم د روغې جوړې کوشش کوي. خو آیا په مذاکراتو کې میرمنې شته؟ د سولې لپاره خو به د میرمنو له حقونو سرغړونه نه کیږي. په دې هر څه نن د سولې پر لور خپرونه کې خبرې کوو. زه بشیر ګواخم، هر کله مو کوم. اوریدونکو، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې ځینې میرمنې هم شته، خو اکثر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي، نو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي دا اندېښنه خامخا تکراری چې کېده شي په سیاسي بهیر د سختدریزو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه فعال میرمنې بی بی ګل رولا غنی ډاډ ورکړي چې د تیرو 15 کلونو په لاسته راوړنو به معاملې نه کیږي، خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړکی اندېښنې لري. قهرمانه کاکړ له همدغه سي میرمنو څخه ده. هغه یو مهال د افغانستان د سولې عالی شورا غړې وه. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړې وایي افغانستان دننه د میرمنو سره سره د سولې په خبرو کې مشورې کیږي، خو بهر په مهمو مذاکراتو کې میرمنې موجودې نه وي.
داسې ښځې شته او داسې وختونه هم راغلي دي چې ښځو په مذاکراتو کې ګډون کړی دی، بلکې بعضې مذاکرات د ښځو د طریقه مخته تللي دي. کله کله خو داسې څه دي چې وسله والو د وسلوالو د منځنۍ کچې مشرتابه مستقیما د ښځو سره په تماس کې شوی دی او د دې څخه هیله کړې ده چې دوی د دولت سره په تماس کې کی او د دې په شرایطو باندې خبرې پیل کړي. خو کله چې د افغانستان څخه د باندې د سولې په خبرو د میرمنو په ګډون خبرو وکړو نو میرمن یوازې په یو څو غیر رسمي مذاکراتو او مجالسو کې ګډون کړی دی، لکه په ناروې کې چې وي یا په فرانسه کې. په رسمي مجالسو کې لکه چې کله په اسلام آباد کې، کله په خطر کې ترسره کېږي، په هغو کې د ښځو د ګډون په اړه کوم خبر تر اوسه نشته. حتی په نږدې وختو کې دغه څلور اړخیز مذاکرات چې پیل شوي وو، چې افغانستان، پاکستان، چاینا او د امریکا ترمنځ وو، په هغه کې هم د ښځو د سوغاره ونډه نه ده لیدل شوې.
د سولې پر لور
افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو پر تعلیم او کار بندیز لګولې وو. خزی آن د خپل کور نارینه بغیر له کور نه شوی وتلې. د دغه ډلې تاریخچی ته په کتو سره د نورو ډیرو فعالانو په څیر د بشري حقوقو ادارې Human Rights Watch هم څه موده مخکې له افغان حکومت وغوښتل چې د طالبانو سره د جوړ جاړي په محل باید د میرمنو حقونه خوندي پاتې شي. د افغانستان اساسي قانون ښځو ته د نارینه وو په شان د تعلیم، کار، انتخابولو، انتخابیدو او په آزاده توګه د تجارت او کاروبار کولو حق ورکړی. دا وخت د افغان پارلمان په 249 چوکیو کې 88 ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبی سرابی په وینا د افغانستان پر اساسي قانون به معامله نه کیږي. چارواکي په دې وروستیو کې د حزب اسلامي وسلوال ډلې سره د شوي تړون په یادولو سره وایي چې پر دغه ډلې منلې ده چې د ښځو حقونو او نورو برخو کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو احترام وکړي. خو قهرمانې کاکړ مشال رډوي ته وویل چې یوازې اساسي قانون نه دی چې پام ورته باید وشي. دغه به خبره د حزب اسلامي سره هم د روغې جوړې په برخه کې داسې ضمانت نشته چې دغه ډله به خامخا په خپلو وعدو باور کوي.
د قانون اساسي تخپچاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه لري. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. بله، که په عامه توګه خبرو وکړو، خو حزب اسلامي چون موږ وینو چې د سولې دا تړون د سولې د دې تړون تر مخه هم یو ضعیف مخالف و. یعنی په هېواد کې په د هېواد په دې امنیتي کې ډېر کم رول درلودی. بیا په خاصه توګه کله چې د دې مخالفتونه د طالبانو سره راغلل، نو دوی یو ډېر ضعیف مخالف و د افغان دولت لپاره. د حزب اسلامي سره روغه جوړه شاید په فعلي شرایطو کې اوس فعلا د میرمنو په حقونو منفي اغېزه ونه چوي، مګر کېدای شي د طالبانو بېرته و سیستم ته د راتګ سره دوی هم یو څه قوت ومومي او بیا بېرته خپله پخوانۍ ایدیالوجي استراتیجي رامخته کړي او د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. نو دا امکان شته، یعنی که چېرې طالبان هم راشي او دوی هم د هغو سره یو ځای، یعنی یو غټ قوت شي، نو شاید د ښځو و حقونو ته یو خطر وګرځي. او په همدې خاطر خو دا ډېر مهمه ده چې طالبان سره باید راسن د ښځو پر حقونو خبره وکړي.
د سولې پر لور
خو اوس د سولې عالی شورا غړي وایي چې په خپل اداره کې نور میرمنې شاملې چې د سره با په مذاکراتو کې د ښځو لپاره आवाज پورته کول کې نور هم ډیر شي. دغه شورا مرستیاله حبیبی سرابی وایي په ادارو کې داسې بدلونونه کې دن کې دي چې ور سره به پر اتلونکو کې د سولې مذاکرات په نور ډیر ښه شکل تر سره شي. په دې اړه د اسبت سروان رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې دنده په غاړه لري وایي چې په خپل جوړښت کې د ښځینه غړیو د شمیر د زیاتولو ترڅنګ یو لړ نور تغییرات راولي. د دې شورا غړي حاجي دین محمد ازادي رادیو ته وویل د دې شورا تشکیلات به وروسته له دې پراخ شي چې ستراتیژي بشپړه شي.
مختلی د ولایاتو تشکیلات او د سکتور د هغه اعلی شورا او د جمهور د حکومت مؤسسي او اوس اعلی شورا هم په پنځه جوړشه ده او د ولایاتو تشکیلات په حال کې د اول د ستراتیژي جوړه شوې ده. د دې په لاره د ورځې د سرته کېدل دا او تحقیق شوی ده. هغه نور څه ده د ولایاتو تشکیلات هم د دې
د سولې شورا وایي هغه وړاندیزونه عملی کوي چې په وروستیو کې د دې شورا په اړه په عمومي بحثونو کې مطرح شوی دي. د دوی په وینا په دغو وړاندیزونو کې یو داده چې د دې شورا د ښځینه غړیو شمیر زیات شي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل چې ستراتیژي جوړه شوې او په یوه میاشت کې به نهایي شي. دا وایي چې په نوې ستراتیژي کې هڅه شوې چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړي شي. موږ کوشش کړی چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړي شي. انټیګریشن یا بیا ادغام په دې ستراتیژي کې نشته. هڅه شوې چې ولایتي کمیټې وړیا واغیزمن شي. په ولایتي کمیټو کې استازیتوب د ولسوالیو پر اساس وي. د دا هم ویل چې د سولې د عالی شورا دارالانشا به یو څه کوچنی شي خو لوی تغییر به پکې را نه وړل شي.
د سولې پر لور
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پارلمان ځینی خزینه غړو په بیلابیل وختونو کې مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی او حکومت لومړی هدف د سولې راوستل دی او کله چې امن راشي نو بیا به د ښځو د حقونو په شان نورو مسایلو په اړه په پراخه توګه خبرو ته لار هوار شي. د افغانستان د سولې په عالي شورا کې اکثره کسان پخوانی جهادي او طالب مشران دي. حکومتي چارواکي وایي دغه کسانو د ګمارنې وجه دا ده چې دوی پر وسلوالو اغیز لري او سولې ته د هغوی پر راوستلو کې هم رول لوبولی شي. خو قهرمان کاکړ چې پخوا د سولې په عالي شورا کې د غړي په توګه کار کوه وایي چې دې اداره کې داسې کسان شته چې په خپله د میرمنو په حقونو باور نه لري. هغه همداراز وایي چې ښځې د افغان ټولنې نیمه برخه جوړوي او په کار ده چې د سولې مذاکراتو کې د بحث مهم ټکی وي.
یا پخپل افغان دولت یا افغان سیستم کې موجود سیل انداز کسان چې دا خبره کوي چې موږ د میرمنو خبره د طالبان سره کولای شو چې دوی برابر حقوق لري او د دوی پر حقونو به هیڅ معامله نه کیږي. نو کدی په دې خبره باور لري په دې خبره هم باید باور لري چې د ښځو په دې مذاکرات کې شمولیت باید یو فطري عمل وي. دوی لپاره میرمنې په افغانستان کې د نفوس نیمه برخه یا د نفوس د نیمه برخه څخه مشات زیاته وي او موږ دا یو سولي خبره ده. یو فیمینیست پوینټ اف ویو څخه چې د مېرمنو د حقونو دفاع ته ټول شه مېرمنې کولای شي. اوسني سیستم کې هم داسې ډېر خلک لرو چې د ښځو په برابرۍ او د په حقونو باور نه لري. ځکه د ښځو مسله په داسې خلکو باندې پریښودل چې هغوی هېڅ د ښځو په حقونو باور نه لري د هغوی د حقونو لپاره د خطر څخه خالي خبره نه ده. مېرمنو په تیرو 15 کلونو کې چې کوم پرمختګونه کړي دي هغه د مېرمنو هیڅوک بل ښه نه شي کولای او ښه نه شي وزه کولای نورو ته. ځکه مېرمنې ښه پوهېږي چې په داسې سختو شرایطو کې د لاسته راوړنو دفاع سره کوم کې چې هغه په افغانستان کې ډېر نارینه نه شي کولای او هغه نارینه چې یا هغه خلک چې اوس په سولې په مذاکراتو کې دي هغوی کې اکثریت داسې دي چې هېڅ ښځو په ګډون باور نه لري. هغوی ته دا ټوله مسله پرېښودل زما په نظر بیخي د خطر څخه خالي خبره نه ده.
د سولې پر لور
ډېر څوک په دې باور دي چې د افغانستان سولې عالي شورا کې که هر قسم خلک وي واکې محدود ده او د مذاکراتو په اړه مهمې پریکړې ولسمشر په خپل کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا بیا ویلي چې دی به هیڅکله داسې سوله ونه کړي چې د ښځو د حقونو سرغړونه پکې کیږي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر یو چارواکي د نوم نه نشولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې که طالبان د مذاکراتو لارې د حکومت برخه جوړ شي نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې نیسي او تر پخو به نه لاندې کوي. اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شئ.